السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو نوري هرکلی کوم. یو ځل بیا مو نیکمرغه لوی اختر مبارک شه. د دې خبرونه ډیری مطالب د اختر مناسبت ته ځانګړي شوې دي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جومات کې د اختر لمونځ ادا کړ او په دې هیواد کې د شریعت په جاری کېدو ټینګار وکړ. هغه وویل چې د مشر په توګه دا د مسؤلیت دی چې په دې هیواد کې به پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کوي او نور هم باید په دې چاره کې خپله ونډه واخلي. مولا هیبت الله اخندزاده پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې اسلامي امارت خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د دې په وینا دا د خلکو نظام دی. د طالبانو د مشر اختریز وینا د ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل، او نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو طواف او قربانۍ سره بشپړوي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري هم قرباني کوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په مرکز او ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیه کې چې دې وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې، ویل شوي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کیږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو لامل شوي دي. ازادي راډیو اوري. د پیسو د نړیوال وجی صندوق یو چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد مالی ژغورنې لپاره د شپږ میلیارډ ډالر پور په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو بیان له مخې د IMF اجرایي مدیر کریستیا لینا ګورګو پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیرونه په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلې وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پوره کړي. د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا به نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري او له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو د هڅو په باب به ورسره خبرې وکړي. زلنسکي پرون سهشنبه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې د اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب سیاسي بلنه ورکړل شي. د لیتوانیا پلازمینه ویل نوس به د جولای له 12 تر 12 پورې د ناتو د سرمشریز کوربه وي. د ناتو غړي دغه سرمشریز په درشل کې دې ته نږدې شوي چې له اوکراین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو په دې تړون کې د غړیتوب د غوښتنې په اړه تر اوسه د غړو ترمنځ اختلافات نه دي هوار شوي. د سویډن صدر اعظم اولف کریسترسن ویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناتو غړی شي، که هغه د راتلونکې میاشتې د ویلنوس له سرمشریزې مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړه او له ناتو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د اختر د نیکمرغه لوی اختر مناسبت ځانګړې شوی. د خبرونه دوهمه نیمایي کې مو خبرونه د ستاسو د اختر مبارکیو او سندرو ته ځانګړې کړي، او په لومړۍ برخه کې هم ډیری راپورونه پر همدې مناسبت څرخي. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر نن په کندهار کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ او یو وار بیا یې په افغانستان کې د شریعت پر جاری کېدو ټینګار وکړ. دغه راز د طالبانو د د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له افغانستان سره د نړیوالو پر ښه تعامل ټینګار وکړ.
لمسونه د دنیاوالو د چلمر په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بزم.
په دې اختر کې مو د ام بی وزلو کورنیو حال هم اخیستی دی.
موږ هېڅ شیلان نه لرو، دغه اختر ته د څلور دانې ماشومان لرم، مېړه مې کار نه لري، اوس پهند هغه بیا کاره ګرځي چې نان ته مشی نه دی اخیستی.
دغه راز به د یو شمېر کورنیو څرګندونې واورئ چې وایي که څه هم د قربانۍ لپاره د څارویو بیې سږ کال کمې شوي دي، خو دوی وست نه لري.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یو ځل بیا مو نیکمرغه لوی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د اختر په لومړۍ ورځ د کندهار په یو لوی جومات کې راڅرګند شو، د اختر لمونځ ادا کړ او په خپله وینا کې په دې هیواد کې د شریعت پر جاري کېدو یو وار بیا ټینګار وکړ. هغه وویل چې د مشر په توګه دا د مسؤلیت دی چې په دې هیواد کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کوي او نور هم باید په دې چاره کې خپله ونډه واخلي. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه را سره وصل دی، نور به ترې واورو چې ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت وینا کې نور څه ویلي دي. مهرباني، اول خو لوی اختر مو مبارک شه.
نوری صاحب محترم، ستاسې او د ګران اوریدونکو د اختر مبارک سي، نیکمرغه دی. بي په کندهار کې د افغانستان د نور ولایتونو په ډول د اختر په لومړي سهار خلکو د دغه ولایت په لوی عیدګاه او څو لوی جماعتونو کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. لکه تاسو یادونه وکړه، په عیدګاه کې د اختر لمونځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امامت ادا سو، او د لمانځه تر ادایني مخکې ملا هیبت الله اخندزاده وینا هم کړې ده. که څه هم ځایي خبریالانو او رسنیو ته د عیدګاه د مراسمو د پوښښ اجازه نه و ورکول شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وینا خبره کړې ده. لکه تاسو چې یادونه وکړه، ملا هیبت الله اخندزاده په خپل وینا کې ویلي چې د دوی ټول حکومت به د اسلام د دین پر بنا وي. نو مړي د خپل حکومت ساينې ته اشاره خلک ملاتړ تر او بلل. دغه راز دوی ویلي چې د خپل حکومت، البته د خپل حکومت لغوړې وغوښته چې د اسلامي شریعت په نافذ کولو کې لا متمرکز اوسي. بلې نور صاحب.
بله، تاسو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وینا ځینې برخو څخه اوریدونکي خبر کړل. راته ووایه چې سک اختر په کندهار کې د تیرو اخترونو په پرتله کوم توپیر لري؟ په تیره بیا دغه وضعیت ته په پام سره چې په افغانستان کې ډیر خلک بې وزله شوي دي، اقتصادي وضعیت خراب دی، او د دغسې مراسمو د خوښیو مراسمو د لمانځلو لپاره ځینې دودونه دستورونه شته چې دوی باید ولمانځي، آیا کوم تغییر راغلی دی پکې؟
سږ کال په داسې حال کې چې د اختر لپاره د قربانۍ څاروي د تیر کال په پرتله دوه چنده ګران شوي، ډیر خلک توان نه لري چې قرباني وکړي. مثلا تیر کال یو د یو څاروي بې 15000 پاکستانی کالداري و خصوص کال دغه ډول څاروي په 15000 کالداري دی. نوري صاحب، د نورو اخترونو سره سش کال یو بل توپیر دی چې خلک د نسبی امن خبره کوي، خو ډیری خلک دا وایي چې د اقتصادي ستونزو او غربت له امله اختر ته چندان چنتوالی نه دی نیولې، او د قرباني په شمول د ډیرو خلکو سرخانونه هم خالي دي. دغه راز په کندهار کې ګرمي هوا هم د اختر په لمانځنې سوري غوړولي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، هلته په کندهار کې د هوا درجه د 30 او 35 ترمنځ ده. دغه راز په کندهار کې د ځوانانو او ماشومانو د میلو لپاره د جادي سیمه د معمول په ډول ځانګړې شوی ده، خو یو شمیر پارکونه او نورې سیمې چې یو مهال پکې د اختر په ځانګړو ورځو کې د موسیقي کنسرتونه جوړېدل، اوس ځکه له خلکو خالي دي چې د طالبانو حکومت پر موسیقي او کنسرتونو بندیز لګولی.
مننه کور ودان د ازادي رادیو خبريالو چې په کندهار کې د اختریزو مراسم او د غرض طالبانو د مشر مولا هبت الله خنزاده د وینا د زینو مهمو ټکو خبر کړلو. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده نن په کندهار کې د اختر ل منځ ورسته وویل چې د شرعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د طالبانو مشر هم دارنګ وویل چې په دې کار روان دی چې ټول قوانین اسلامي شي. خو نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته اشاره ونه کړه. نن لکه څنګه چې مو واورېدل په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې لپاره ځینې امنیتي تدابیر هم د طالبانو د مسؤولو چارواکو له لوري نیول شوي دي. نور به په دې راپور کې په ګډه واورو.
نن د لوی اختر ل لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیڅ تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده د غشان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسیدل بولي سم نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. مولا هبت الله د غشان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین لایاتونه او حدیثو سره برابر کړي او عدلیه وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاری او نیستي ډیره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو د چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بزم. زه مجبور یم چې په دریاب کې بدن ډوبوم او هلاکوم. بیا نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ور کړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ور کړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار سره هم خدمت سره.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډیرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ساکل قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله خو ساکل د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده. امنیت خو نه خوړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم د هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جمعتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لري دا
ډیر چی سي نه کور اسید
خیبات پختر کې څومره اختری راکوي.
بان بان ګپ دې ګسو نه بر پروګرام یې دې چ کنیم
اختر لپاره ځنګړي پروګرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي ځنګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تاسو د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وهو.
پیغمبرم مهمان میسازي دیگه
نظر صاحب بل تا کله پروګرام خو کولی وی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نوریدون کی کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 300 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01
بختر که از مقبطه موسی
تا به اید.
زمونگ ده دو همکارانو خبرتی همو واره دلده ده ظریف نظر او فریده سیال چه دواره با ده میکروفون ستاسو پا خبرونه که ستاسو ملمانوی ده خبرونه پا گره دواره ولانده کهوی ده افغانستان پا وقت پا و بجو پیلیگه او دو ساعته دوام کهوی ده غراز دیم ده خبرونه ده روان خبرونه پا دوهمه نیمهی که بیا هم زموږ نیم ساعت ده لوی اختر مناسبت زنگره شوی کولش تاسو تلفون وکری او خپل اختریس پیغامونه د ازادي رادیو لاره واوروي او هم کوم غوښتي وی کول شي چې خپل سندره رانو غوړي کوي را سره دا سندره به هم در تخبره کړو خو بیا هم کله کڅنګ چې مو ویل نن زموږ خبرونه د لوی اختر مناسبت ځانګړې شوې ده. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه هم په سلګونو زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډې څخه د مزدلفې په لور خوځېدلي وو او نن دا مراسم د جمرې یا په کانو د شیطان د څلی په ویشتلو طواف او قرباني سره دوی بشپړوي. سږکال هم د افغانستان له 10,000 زیات حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره تللي دي. احمد شیبر په سټډیو کې راسره دی، په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب، او اختر مو مبارک دی. اوریدونکو دې هم اختر مبارک.
زما له یاد ووتل تاسو د اختر مبارک.
مننه. نن حاجان د شیطانانو جوړ شوی سیمبولونه پکاڼولي. هوا ګرمه ده. سهار په مکه مکرمه کې د سانتیګریډ په حساب هوا 24 درجو ته رسیده او وروسته تر 24 لوړه شوه. په مینا کې د شیطانانو 3 درول شوې دي. زیارت کوونکو پرون په مزدلفه کې کاڼي راغونډ کړي دي. د سعودي عربستان د حج وزارت په خپل ټویټر کې له حاجانو غوښتنه کړې چې د کانو د راغونډولو لپاره شاوخوا غونډیو ته ورنشي. همدارنګه له حاجانو هیله کړې ده چې واړه کانې راغونډ کړي او هر شیطان له شرعي اصولو سره سم وکاڼي وولي. په تیرو کلونو کې د شیطانانو د وشتلو پر مهال 2 خونړۍ پیښې رامنځته شوې. په 1990 او 2000 میلادي کلونو کې په سلګونو کسان د شیطانانو د وشتلو پر مهال تر پښو لاندې شول او مړه شول. په دې ځای کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2015 کال کې وه چې د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې پیښې وروسته د سعودي عربستان حکومت د شیطانانو د څلیو شاوخوا هوایي پلونه جوړ کړل چې د بیروبار مخه تر یوه بریده ونیول شي. په تیرو څو کلونو کې د کورونا له امله د حاجانو شمیر ډیر کم و. سږکال د افغانستان په ګډون د 160 هیوادو اتباعو په حج کې برخه اخیستې ده. د رسمي شمیرو له مخې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر 1,000,000 ته رسی شي. په دې ډله کې څه باندې 1,500 د افغانستان دي. په سعودي عربستان کې د کورونا تر خپرېدو مخکې په 2019 کال کې نږدې 2,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان تل پر دې ټینګار کړی دی چې تسهیلات رامنځته کړي څو ډېر خلک د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دا همدارس ویلی دی چې په ټول سعودي عربستان کې به د ګرځندویانو د جذبېدو لپاره امکانات زیات کړي. محمد بن سلمان د سیشنبی پورز مکه مکرمه ته ولاړ. سعودي رسنیو خبر ورکړ چې شاهزاده محمد غواړي چې لنجدې پخپل حاجانو ته چمتو شوی تسهیلات وویني. ریاس وای چې په راتلونکو 4 کلونو کې به د حاجانو شمیر کال په کال پسې زیات کړي. نورس
بله شیبر صاحب، له تاسو مننه. د راپور په دغه برخه کې چې تاسو ویلې و سعودي عربستان د حاجیانو د حج د مراسمو د ښه ترسره کولو لپاره ښه شرایط نیولي دي. په تیرو کلونو کې موږ تاسو ډېر ځلې راپورونه درلودل چې په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې کېدل حاجیان، ډېر حاجیانو د مړینې راپورونه ورکول کېدل. تر اوسه داسې کومې د ناوړه پېښې راپور نه دی ورکول شوی؟
سشکل تر اوسه پورې ناوړه پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. او البته یو بله جالبه موضوع دا ده چې له روباټونو استفاده کوي، خو ویره ده چې افغان حاجان به څه رقم په موبایل باندې پوهیږي چې هلته دا اپ ډاونلوډ کړي او بیا له روباټ سره خبرې وکړي چې د دوی ستونزې هواري کړي.
د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه ویل کېږي چې په اویو ژبو باندې حاجانو لپاره لارښودنې مخکې ثبت شوې دي او دوی راهنمایي کوي. زه نه پوهیږم چې پښتو ژبه به هم پکې وي کنه یا دري ژبه.
سشکل د لومړي ځل لپاره دري ژبه، فارسي ژبه پکې شته، او سشکل د لومړي ځل لپاره د عرفات خطبه په پښتو هم وژباړل شوه چې د حاجان پی پوښتې چې مولانا صاحب چې کله خطبه وایي چې د سپکی وایي او روباټونه چې دي د دې په برخه کې تر اوسه پورې دانه دی ویل شوی چې دوی په کوم شبو خلکو ته معلومات ورکوي، خو دوی هم د مناسک په باره کې خلکو ته معلومات ورکوي او هم لارښوونه ورته کوي چې په دې خوازه په دې خوامزه زکال ته خو سپین خیمه دي او د نړۍ د خیمو تر ټولو لوی کمپ هم دغه په مینا کې وي چې حاجان ډیر کله لار ورکوي او افغان حاجان نور حاجان د سوي چې ټول بیرغونه لري نو په دغه سپینو خیمو کې او په سپینو احرامو کې چې د افغانستان بیرغ هم کوي د طالبانو بیرغ کې سپین وي نور کېدل نور هم اساده شي.
دا د دې لپاره حاجانو هم موږ سره دا موضوع مشارکه کړې و چې دا ستونزه د موږ نه پویږو چې د افغانستان بیرغ چیرې دی او د مصنوعي ذهانت په ارتباط کوو. سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په دې ټکنالوژي باندې ډیره پانګونه کړې ده.
هو ډیره پانګونه کړې ده او سشکل یو څه نور هم پانګونه پی وکړه ځکه دوی غواړي خصوصا د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان دی غواړي چې بهرنیان ډیر سعودي عربستان ته ورشي. ځینې لوی پروژې د مکه مکرمه نه د باندې هم پیل کړي دي، مثلا د ډیر سره ریلې له مکه مکرمه تر مدینه منورې پورې جوړ کړي دي، د خپل مینا او مزدلفه او د مکه مکرمه ترمنځ ریلونه هغه کړي دي، برقي ریلونه فعال کړي دي، سیاجان انتقالوي، یعنی تحصیلات ډیر روس دي غوړي. لکه څنګه چې پراپور کې ما اشاره ورته وکړه چې کال په کال پراتونکو څلورو کلونو کې د هاجان شمیر ډیر زیات کی او د ګرزندوی صنعت ډیر زیات توجه کړي ده. نوري صاحب شاید دا اوریدونکو لپاره پوزله پوری وي د نیوم په نوم یو شار جوړوي چې دوی غواړي چې تر 2013 کال پورې تقریبا یو تریلیون ډالر په مصرف کې، البته ځینې 500 میلیارډ ډالر وایي، خو ورسته البته دا معلومه نه ده چې دا شار و جوړ شي کنه شي جوړ، یو ډیر خیالي شار ده چې لنوي ټکنالوژي به مالامال وي. او پر یاس کې یو مکعب جوړوي چې ډېر اعتراضونه په ځینې مسلمانانو کړی دي ځکه د کعبه شریف په شکل باندې جوړی شي، په دې کې ډېر یو ستره ودانۍ ده، رنگ طلایی ده، په منځ کې د نیویارک د امپایر سټیټ بلډینګ شل ودانۍ ځای شوی دي. او په دې کې هغه راپور چې ملوسته ده ډېر جالب په دې باندې ده چې دوی وايي فرضاً یو څوک دی په 500 منزل کې د باندې شګوري دیوال نشته، یو څوک په هوا کې راځي روباټونه دي، دا دوی ته خوړش دي او بیا بیرته ورکی شي لکه د پیریانو غون، یعنی دنیا چرته رسیدلې ده. نورې صاحب موږ تاسو چرته یو
شمر صاحب د اسانتیاو مو ډیر زیات ویل لکه چې د اجانو لپاره لکه چې قالته روان یاست.
زه په خاطر لرم
مننه. بیا هم د حج په موضوع کې تم کېږو، بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمېر بې وسې کورنۍ وایي د لوی اختر د لمانځلو لپاره چمتووالی نه لري. یو شمېر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په مناسبت نشي کولی د خپلو ماشومانو غوښتنې لکه مناسب خواړه، جامې او بوټان پوره کړي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله د اختر لمانځل پیکه شوي دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې خلک معمولا اخترونه په خوښیو او تیاریو سره لمانځي، خو یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ وایي چې د اختر ورځې د دوی د ژوند نورو عادي ورځو سره څه توپیر نه لري. د کابل ښار اوسېدونکي شکیلا چې په کرایي کور کې ژوند کوي وایي میړه یې ناروغ دی او د خیاطۍ او جامو مینځلو په پیسو د خپلو شپږو ماشومانو نفقه برابروي. نوموړي وویل په دې اختر کې نه د اغوستلو لپاره نوې جامې لري او نه هم سم خواړه.
والا گیا بخوردن چیزی داشته باشه.
والا چه نه خوړل تر چلرو او نه هم شپه غواړه ماشومانو ته میکالی. زمنګ په کور کې هیڅ هم نه پیدا کیږي. اختر نه هیڅ تیاری نه لرو. کټول کور مو ول چوي څه به پیدا نه کړی. ماشومان می هر ورځ راځي او وای چې فلانای اختر ته نوی جامې اخستی. موټان اخستی خو مونږ یې نشو اخستلې. اختر دې خو هیڅ ری خبر نه یو.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو هم چې نه غوښتل نو می پر اپور کې واخیستل شي. ستدي رادیو ته وویل میړی اوس کار دی او د اختر منځولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري.
موجیت شلان لور دا اختر ته د کچنان سلور دانه ماشمان لرم میړم کار نه لور وسپندغه بیا کار ګرځي چنان ته مشانه د اخستې دغه نو مقال ورته اخستې نو مدانو شان ورته اخستې کور مده سي دغه د خراب دی.
دغه کورنۍ غواړي چې مرستندوی بنسټونه له دوی سره مرسته وکړي چې ژوندۍ خشي. ننداره حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د اوشمیر بنسټونه او اشخاص له خوا اړو کورنۍ ته د مرستو رسولو همغږي کوي. وایي چې د لوی اختر په مناسبت یې چې له کوم کورنۍ سره مرسته کړي ډیر ستونزو سره مخ وي او د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه درلودل.
د کورونا ډیر زیات مشکلات د ژوند لري، دوی داسې مواد ته ضرورت لري چې دوی وخوري او ژوندي پاتې شي. د هیڅ آمادګۍ یا د هیڅ جامې د هیڅ کالي دغه اصلا د فکر کې نه دي. مشکلات د ژوند ډیر زیات دي او کومکونه ډیر کم دي، ډیر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښه اقتصاد درلودونکي کورنۍ د لوی اختر په ورځ تروي قربانوي او د اختر دسترخوان په وچو میوو، کیکونو او کلچو ښکلی کوي. دغه شان د اختر لپاره نوې جامې هم جوړوي. خو مدني فعاله فاطمه مدثر وایي اوس مهال په افغانستان کې د اختر لمانځنه پیکه شوې او پخوانی خوندي نشته او په خبره یې بیکاري او اقتصادي ستونزې یې لاملونه دي.
شور و شوق مردم برای تجلیل
د اختر لمانځنې لپاره د خلکو شور او شوق پیکه شوی دی، ځکه چې ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی د قربانۍ لپاره د څارویو، میوو او نویو جامو د اخیستلو توان نه لري. د کسب و کار نشتوالی له امله خلک له اقتصادي سوز سره مخ دي. ډیر خلک کار نه لري.
بودی کسب و کار هست.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی او له مرستندویه هیوادونه یې غوښتي چې د مرستې د بودیجې په زیاتولو سره له 8.8 میلیون اړمنو کسانو سره مرسته وکړي.
د بې وزلو کورنیو د حال په باب مو واورېدل چې اکثرا وایي د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی. یو شمېر هغه کسان چې د قربانۍ لپاره څاروي پیري وایي سږ کال د څارویو بیې ښې دي، خو ډېر خلک د پیرلو وس نه لري. له بلې خوا بیا څاروي پلورونکي د بازار له نشتوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي. خو نادر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گرفته، برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای من ده کس از بنیل بلند قبل دادم نمیتونی جودی مارد به برادر این راست رو تو نمیتونی مارد
بخواه این چون ندار خبری نشکی کالا قطعه نیدی چه ایتی مارد پراش شد داشتن سم کری کنو شو کنو شو کنو شو کنو چه ایتی کن چار لزر و پینزل لزر و سکاره زر و دو لزر بی بازار نشتا بازار رو نگرد
یازده و نیم اینطور بایلا بازار با کلی ارهم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي، خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
امه ډیر خدای بازار خدای خپل زر د خلکو روزګار ګډوډ از جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي، کم توان دي، راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده وباله به کی. مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 تا یو لکو پوری کس خواندار ورکی، خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته، خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې و، خو د څارویو د بیو لوړوالی له امله پریخوده.
مسل قیمته ول نسبت
در څکل قیمته ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیرو کلونو په پرتله یې لزره فرق کړی دی. د اخیستلو توان نشته، ډیر لوړ قیمته وي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکو او پلورونکو دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکو خالد ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلي.
اوس وبام نستلته وبام ګرانې ده، هر شی دغه شی سات چې وبام ژه ټانکر نه سپه 200 افغانۍ دا کوچنی ټانک یو من اوربش ورته نه سه په 200 افغانۍ خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 افغانۍ فروشګه خو یا وره بغه و اته ولاس او شش کال ګستر نهسته نه پار نهسته چې راس پښتون لا په څو ده په څو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوې دي.
هر کا چې راته په گنج کې ځای نه وو، د مالو د لاس انسانان د لاس مټران بدلته ولاړو، انسانان به ولاړو، دا پخته ته شپه ورځ به پاتې، نه مال ست په گنج کې نه انسانان ست هیڅ نه. ته زه تر ورځ راغلم د جې صاحب تر چنه و مغه ځان قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای پر ځان قیمت 3000 یو 3000 وای 2000 تر رسیدلې دي. دا سوز شش کا
خو پر روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلای دی. د بیکاری زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سه کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سه کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
و امریدل چې یو شمیر هغه کسان چې د قربانۍ لپاره څاروي پو امپيري وای سکل څاروي به خید خو ډیر خلک د پیرلو وسن لري او څاروي پلورونکي به شکایت کوي چې د بازار خوند نشته ځکه چې به هم لویدلی او خلک له دوی ډیر څاروي نه پیری په همدې